نیو سات ډیرا برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه. د بی سرحد خبريالانو ټولنه وايي پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ دور او وروسته شپږ سلنه افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا هم له هیواده وتلي دي. د بی سرحد خبريالانو ټولنې چې مرکزی په فرانسې کې دی په یو نوې سروې کې چې جزئیات پرون خبره شول ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان له 1500 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې خزینه خبريالانې تر ټولو ډېر زیانمنې شوې چې په سلو کې شپږ اویا سلنه خزینه خبريالانو خپل دندې دلاله سور کړی. دا دی راپور لمخه د 2015 خزینه خبريالانو لړل چې تر یو کال مخ کې کار کاوه او سی واز شپږ 15 خزې پرسنوي کې کار کوي. هغه هم تر ډیره په پلازمینه کابل کې. د بی سرحد خبريالانو د ټولنې سکرټر جنرال کریستوف دیلیور پر طالبانو غږ کړی چې د خبريالانو او د رسنوي د کارکونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی ځورول پې ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په یوشتمه په یو خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پروسه کال د سلواغې په 22مه په یو فرمان کې امر وکړ چې د افغانستان د دشتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو او پاتې د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي. د تیرونې په اوږدو کې د نړۍ لاویا او زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په ویلي کې د امریکا ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه وغوښتل چې د شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وايي په تیر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوی. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خبر کړی راغلی چې په تیر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپل کورنۍ سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوی دي. بیان زیاتوي چې د تیر کال له دوبی راهیسې د بشري حقوقو فعالان، خبريالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وو د هیواد ته لیږدول شوی دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نشتل ورځپاڼې راپور ورکړی و چې برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاوند پورې د هوټلونو کرایه ورکوي. او په مونټینیګرو کې وسلوال سړي 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان شوي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې یو 34 کلن سړی و. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې رامنځته شوې ده. پرنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خبرونه خپرېږي. خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د بشر حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیار راتلونکي خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر کړ، ل نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي څو د ټولو افغانانو او په تیر بیا د ښځو او نجونو بشري حقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو د کلیزې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان د توحد سوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اگست پر 12 مخبور سو، د کارپوهانو خبرداري ورکړي چې کله افغانانو په 13 دنجونو او شوزو لپاره د روان بشري حالت د پای تر سوالو په برخه کې اقدام ونیسي، نو د دې هواد راتلونکي به ډیره تیاره وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي. د ښځو پر آزادانه تګ راتګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقوقو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندې کړي او په ډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې جونې او زیانګالي وګړي د بشري حقوقو فعالان ژورنالیستان هنرمندان مذهبي او نور اقلیتونه معلولان مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپل هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کړي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یو کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې ځپلي او له ټولنې څخه یې ګوښې ته کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت هم غړی دی خبرداری ورکړی چې د یو ټول شموله حکومت د نشتوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستاني غړیتوب لري پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
و موردل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکي خبرداري ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل لارو په اړه د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره مرکه کړي. ښاغلی بهیر د مرکه په پیل کې په تیرو کال کې د افغانستان بشري بحران ته ولنډ کتنه کړي.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه البته د تیر کال د اگست میاشت نه راپدی خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنی چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسولیتونه نه دي تر سره کړی؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي. دوه بود لري، بهرنی بود او داخلي بود. بهرنی بود ادا دي چې په افغانستان کې تیر شلو کړنو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو، خو دا مرسته یو غټه برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله او پاتې برخه په افغانستان کې په غټو بنسټیزو او پراختیایي پروژو باندې په مصرف ونه رسیدل شي. افغانستان د پاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي، او داخلي بود هم دا دي چې هغه پروژې چې تطبیقیدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې، نو د جنگیز واکونو لخوا البته طالبان او نور ډلو لخوا دا بلې خوا ټول خرابېدل، نو دویم باید د شوې دي. هغه سیستمونه هم چې جوړ شوی او هغه هم فعلا تریګټ نه پورته کیږي، نو افغانستان دغه غټې ستونزې موجوده چې هم داخلي بود لري هم بهرنۍ بود لري.
د طالبانو حکومت څنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبانو حکومت ته دادي چې په لومړي سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړنی او اساسي حقونو ته لاسرسي پیدا کړي، لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسي ښوونځیو ته او تحصیلات عالی برخوته، او د دې ترڅنګ د دوی ته زمينه د کار او د عاید د زمينه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې، دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي، او د افغانستان حکومت یو مسؤل حکومت دی، د واټن خلکو سره کمی او همدارز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه وباسي.
بهر صاحب ورسته پښتنه دا چې نړیوالو پتیره متحده ایالاتونو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي، د افغانستان د وسنی روان نوړ وضعیت د پېترسولو لپاره د امریکا او د نړیوال ټولنې مسولیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو د مسولیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي، ځکه چې د افغانستان فعلی اقتصادي امنیتی او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دی او دوی باید شوی دی د افغانانو ترڅنګ. نو خو به دای چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي، افغانستان ته کافی اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي، او دویم دا چې دا مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچې باندې د مرستې په افغانستان ته وشي، تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمينه مساعده شي، خلکو ته د کار زمينه مساعده شي او د خلکو عاید جګ شي، او د دې ترڅنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او د نن په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي، تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
د سیاسي چارو شنن کوي او د پوهنتون استاد دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د روان بحران پر عواملو او حل لارو غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د سازمان ویلي چې په تیرې و کال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل ارزونې او اسناد به دوه ورځې وروسته له خلکو سره شریک کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیر حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړی چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرګرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمنی یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو له کلیزې سره برابر ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل چې په تیرې وکال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر سمیرا حمیدی بیگا ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په تیرې د خځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
مو وکړ شوې د وضعیت بحرانی او بشري
موږ پر اختیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت ولید. د بیان آزادۍ نیولې تر کار سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د خزو د ګډون او خوندۍ ته د نجونو د لاسرسي تر حق پوري موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقوقو نورې سرغړونې وکړي.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان خځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشري حقوقو د سرغړونو لقبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو ترپر لپسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د خځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقوقو او په تیر د خځو د حقوقو پر رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړای دی. طالبانو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې وړ شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې د یو سړی لخوا د چړې په وسیله بریدو شو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شوی. رشدي چې د ایران د رژیم د برید له ویرې پټ ګرځي د پرون په نیویارک کې وی غونډې ته د وینا لپاره بلل شوی وو. پر رشدي برید کوونکی پولیسو نیولې. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پر ایرانی ول اصل برتانوی لیکوال سلمان رشدي پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړی لخوا بریدو شو. تکل شوی و چې رشدي به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیسو په یو خبر پانه کې ویل دي چې بریټکون کې پر رشدي په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نو موړی له یو ژورنالیس سره د خبرو په حال کې خبر پانه زیاتوي چې رشدي په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روختون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدي